در امواج آزادی.
احمد شبریم لظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی. السلام علیکم. د سوریه په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 8000 د ټپي کېدو راپورونه خبره شوې دي. له افغان جنګیالیو د تشکیل شوې فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسؤول زهر مجاهد ویلي دخلې والا 50 کلونو راهیسې د سوریه په جګړه کې برخه لري. زهر مجاهد د ایران اصلاح پالې ورځپاڼې شرق ته په خپله مرکه کې ویلي چې د شنبه پر ورځ البته دا مرکه خبره شوه دغې لوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان ورکړي دي. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې خبر خواشینی څرګنده کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې جدي اقدامات وکړي.
ایران زموږ د ځوانانو مهاجرو نه په سوې استفادې سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریا او عراق ته، بالخصوص سوریا ته، او خپله اعتراف کوي، خپله اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي ده او شهیدان شوي دي. زموږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپله اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر راوغواړي، خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
د افغانستان له حکومت په ورته وخت کې دا غوښتنه هم شوې ده چې موضوع د ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا ته وړاندې کړي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندوی له رسنیو د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي، خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. سبقات الله احمدی ازادي رادیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری سره شریکه کړي.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرفت شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید سوء استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړې ده، خو دا خبره کړې ده چې یوازې پوځي سلاکاران دغې جګړې ته تللي دي. ویل شوي لشکر فاطمیون تر ټولو ستره پوځي لوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل شوي او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جذب شوي دي. د ازادي په څپو کې په روانه خپرونه کې همدا مسله په تفصیل څېړو چې په دې کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هم رانغاړي او په ورته وخت کې هڅه کوو چې په دوم ساعت کې په پاکستان کې د کډوالو مسله وڅېړو. نن د جنوري 12 ده او پاکستان د جنوري په 15 اعلان کړی دی چې افغان کډوال باید د جنوري تر اخره له پاکستانه افغانستان ته ولاړ شي. نظر سي.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما که دیشان دعوت به عمل‌آوردی محترم آقای حویز احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و بیجاشتگان، فعلا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد آجان منگل، رئیس کمیسیون مهاجرین و بیجاشتگان مشران جرگه هستیم. همچنان آقای شیرین خان حبیب، سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان، هم باید به استودیو تشریف بیارن، منتظرشان هستیم. البته قابل یادآوری است که در تقریبا نیم ساعت آخر امی برنامه دو ساعتی ما، یعنی بعد از قسمت دوم، وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، از طریق تلفن با ما خواهد بودن. فعلا آقای میاخیل خوش آمدین به برنامه. سید
تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بیننده های محترم رادیو آزادی.
بله، تشکر.
مننه میاخیل صاحب. لکه څنګه چې په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو د کډوالو په اړه بحث لرو، هم د پاکستان او هم د ایران، خو په لومړی برخه کې به تر ډیره د نظر صاحب د ایران مسلې ته ورشو. دغه مهاجرین چې له راپورونو لمخې د ایران سوریې ته استول کیږي، د دغو د په جګړې کې د دغو د شرکت د مخنیوي لپاره ساسو وزارت څه کړی دي؟
ډیره مننه. ګورې، مخکې دینه چې زه بحث پیل کوم، یو غوښتنه لرم. هغه دا چې د ایران مسله دا یو سیاسي مسله ده، دا باید له ډیپلوماټیکو لارو دغه مسلې ته رسیدنه وشي. تر ډیره د بهرنیو چارو وزارت په دغه مسله کې مسولیت لري. نو د پاکستان په اړه بم زما غوښتنه دا ده چې بحث وکړو، ځکه چې د 1.4 میلیون انسانانو د برخلیک مسله ده او دا ډیره مهمه مسله ده. نو را به شم ستاسي ځواب ته. ګوري د کډوالۍ مسله، ما په بار بار دا خبره کړې چې د کډوالۍ مسله یو بشری او انساني مسله ده، د ته باید د یو بشری مسلې په سترګه وکتل شي او له ټولو سیاسي مسایلو باید لری وساتل شي. خو متاسفانه چې په ځینو هیوادونو کې زمنګ له هیوادوالو څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، نو د افغان کډوالو څخه هر ډول سیاسي او جنگي استفاده د دوی له بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. زمنګ تمه له کوربه هیوادونو دا ده چې د کډوالۍ مسلې ته د یوې بشري مسلې په سترګه وکتل شي. موږ هم د رسنیو له لارې دا خبرونه اورېدلې، خو داسې کره شواهد تر اوسه موږ لاسته نه دي راوړي. نو د بهرن لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکې ستاسې په خبرونو کې ویلي، هغوی خپل اندېښنه له یو این ایچ سی آر او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړي. نو متاسفانه دا ستونزه په ځینو هیوادونو کې شته چې زموږ افغانان زموږ په ضد دلته ترې ګټه اخیستل کیږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې دغه مسلې ته دی یوازې د بشري او انساني مسلې په سترګه وکتل شي.
میخیل صاحب، د تاسو خبره په ځای ده چې دا موضوع د خارجه وزارت سره ارتباط لري، خو دا بل اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې دلته د بشري حقوقو موضوع هم مطرح ده. کوم راپورونه چې ازادي راډیو تر لاسه کړي دي په هغه کې ویل شوی دي چې ایران دغه افغان کډوالو ته یو لړ امتیازات په خپل خاوره کې ورکوي چې د اقامې په شمول ځین امتیازات او د هغه مقابل کې دوی د سوریې جګړې ته استوي. کچیرته دغه راپورونه ثابت شي او ایران په رسمي ډول هم تایید کړي، څنګه بیا به تاسو څه کوي؟
کچیري دا ثابت شي، نو بیا هم دغه مسله مونږه د بهرنۍ چارو وزارت لاره تعقیبو، ځکه په ځینو مسایلو کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نشي کولای چې مستقیما مداخله وکړي، لکه دا د ایران موضوع چې تاسو یاد کړه. مثلا یو بل مثال زه تاسو ته درکوم، په ایران کې د زندانیانو مسله ده. په داسې مواردو کې موږ نشو کولای هغه کاري اصول موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ مستقیما لاس په کار شو او مداخله وکړو. دا د بهرنیو چارو وزارت لارې دا موضوعګانې موږ تعقیبو، او دا یو کنسولی موضوع ده او د بهرنیو چارو وزارت حتما په دې برخه کې خپل اقدامات کوي.
میخیل صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر لاري تاسو د ایران په حکومت باندې فشار نشي راوستي چې دغه ستونزه هوار شي او یا یو څه حل لار ورته پیدا شي؟
که داسې کره اسناد او شواهد موږ پیدا کړو، په پاکستان کې په ایران کې شاوخوا 8,000 تنه زمونږ هیوادوال دی او درې اړخیز تفاهم په چوکاټ کې هلته ژوند کوي، چې دغه تفاهم د افغانستان، ایران او یو این ایچ سی آر ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی. د همدغه کمیسون هر کال په دغه کمیسون کې ناستې کیږي. نو که داسې څه مسلې حتما په دغه ناستو کې دا کلنۍ ناسته چې جوړیږي په دغه کې موږ دا ستونزه هغوی سره شریکوو. نو زه بیا هم تکرار کوم، دغه کسان چې هلته دي د 8,000 تنه زمونږ هیوادوال دی، تر څنګ یو شمیر نور زمونږ هیوادوال هم شته چې هغوی موقت پاسپورټونه لري یا ثبت او راجستر نه دي. یعنی د دغه درې اړخیز تفاهم چوکاټ څخه خارج دوی هلته ژوند کوي. دوی هغه قانوني اسناد لري، د پیو د امایش کارتونه ورته وي ایرانیان، چې موږ هغه په عامه اصطلاح د کډوالۍ اسناد ورته وي. نو کدا سی صحیح حتما لاغوی سره شریکو. خو دغه مسله د پناغښتونکو په تړاو د جنوا 1950 کنوانسون څخه سرغړونه بولو منګه، او دغه کنوانسون کې د کوربه هیوادونو مکلفیتونه د کډوالو پر وړاندې مشخص شوی، په هغه کې د کډوالو ټولو حقونو ته درناوی شوی. خو متاسفانه دلته بل ستونزه دا ده چې ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی، له همدې عمله خلاص لاس ردی. پاکستان هم پاکستان بیا بیخي دغه کنوانسیون ته ژمن نه دی.
بله. خب تشکر میاخیل صاحب محترم. منتها در مجموع سوال در اینجا است که امی وضعیت مهاجرین چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ممالک دیگه، یک قسم بی سرپرست واری هستن، یعنی یک کار، یعنی یک پلان ملی موجود نیست که از حق از اینا دفاع شود. یعنی یکی این موضوع. موضوع دوم، شما گفتین مسئله سیاسی، درست است مسئله سیاسی است که منتها در مورد هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت شما، حتی وزارت کار امور اجتماعی این سال هاست روی ازی صحبت شد که مثلا افغان ها اگر به شکل منظم من حیث کارگر به خارج روان شود، ایره چندین بار در صحبت های مختلف روی ازی صحبت داشت، منتها هیچ نه هماهنگی میشه و نه این کارا عملی میشه. گفتن که اینقه کارگر به شکل رسمی مچمونج روان میکن. اینجا یک از خود اگر انتقاد کنیم، یک کمبود موجود نیست بین وزارت خانه ها، این هماهنگی بسیار ضعیف نیست؟
خب ببینین، توجه به مسائل مهاجرت و پناهندگی از اولویت کاری حکومت هست. در این زمینه ساختارها ایجاد شده، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مستقیماً اونا این موضوع تعقیب میکنن، یک کمیسیون تحت رهبری رئیس جمهور که 15 وزارت و 7 اداره مستقل عضویت کمیسیون داره، کمیسیون عالی امور مهاجرت در این زمینه کار میکنه، کمیته فرعی شورای وزیران تحت رهبری رئیس اجرایه است، در یه آخر یک کمیته اجرایوی عودت کننده ها و بیجا شده به نام دایرکت که به خاطر اجرا ساختن پالیسی ها و پلان های کلان در این زمینه کار میکنن. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که من حیث یک نهادی که در این زمینه مسئولیت دارن، ما با در چند حوزه با کشورها به مدیریت رسیدیم در زمینه مهاجرت. مثلا با پاکستان تمدید اقامت پناهندگان افغان در پاکستان، در این زمینه ما با اونا تفاهم کردیم، اما کابینه پاکستان خلاف تفاهم ما در این زمینه خود اونا یک تصمیم دیگر اتخاذ کردند. موضوع ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک بوده در پاکستان که او هم آغاز شده. در ایران هموطنان ما که هستن با مشکلات زونا هم تا یک حد رسیدگی صورت گرفته. قانونمندسازی حضور افغان های فاقد مدرک در ایران، در این زمینه با ایران ما توافق کردیم که تا هنوز حدود 700 هزار تن از هموطنان ما ثبت و راجستر شدن. با کشورهای اروپایی ما در اکتبر سال 2016 در ارتباط به مسئله مهاجرت به یک مدیریت مشترک رسیدیم. همچنان برگشت مهاجرین، ببینید این رای حل دائمی است که ما زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، که ما از آغاز کار حکومت تا اکنون حکومت توانست که زمینه برگشت بیش از 2 میلیون تن پناهنده و مهاجر افغان به کشور مساعد بسازه. و خب در سطح منطقه یک استراتژی به نام استراتژی رای حل های دائمی ایجاد شده و مطابق با مو استراتژی هموطنان ما که در پاکستان و ایران هستند با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما مشکلات هم وجود داره، ما میپذیریم. در بخش هماهنگی ها شما گفتین، خب هماهنگی ها نسبت به گذشته ها بیشتر شده. خب شاید هنوز هم در بعضی موارد مشکلات باشه، اما هماهنگی خوب است. یک کمیته ایجاد شده که او کمیته مسئولیت داره، بخشای مختلف داره در وزارت امور خارجه. کمیته موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی کار میکنه. موضوع ایران که شما یادآوری کردین، خب یک کمیته است که کمیته این مربوط به کمیته امنیتی میشه، فکر کنم کمیته مهاجرین است که رهبری و کمیته را وزارت امور مهاجرین داره. اونا با ایران یک جا کار میکنن، یک سفر داشتن به ایران. بله.
تشکر میاخیل سه. همینجا یک سوال دیگر هم علاوه بکنیم، و ایست که آقای زرده شمس معاون سفارت افغانستان در این روزا در صحبتهای خود به خلم گفتن که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرند. یعنی این یک مسیج یا یک پیام بسیار زیاد مهم و همچنان خطرناک است. اگر بین وزارتخانه های مختلف یه مانگی نشته باشه و دولت یک سیاست تره نکده باشه، چطور یک پیام اینا داده میتونن یا ای یک اساس آمادگی دارین اگر یک دفعه گفته شما 1.5 میلیون افغان بیا یک کل شب سب با آغوش بگیرین؟
خب برگشت هموطنان ما به کشور ای از اولویت کاری حکومت است، اما ای برگشت باید داوطلبانه تدریجی با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام بدون شک مشکلات ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه روی یک طرح کار میکنیم که دو بخش داره. بخش
اما میاخیل سیب محترم، آمادگی شما را علیده روش بحث میکنیم. منتصف فقط افغانستان هم میگه که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرن، این خو یک نوه.
بله نظر صاحب، البته یو شای میخیل صاحب بخشی زم پیزیاد کم تاسو پخبل آزادی را دو تو ویل سه تقریبا دو روز مخکې مو یو بیړنۍ غونډه لرله او په دې باندې بحث وشو له داخلي او بهرنیو مؤسسو سره او که استازو سره چې که چېرته دفتن مهاجر راغلل څه باید وکړو.
ای آمادګي وزارت است، مونږ ته ای پیام سفارت یک موضوع بیخي سیاسي علایده است.
په خپل میاخیل صاحب نه خبر.
بله
خب ما خواست ما همی است که هموطنان ما به کشورشان برگرده، اما ای برگشت زود هنگام ما گفتم که مشکلات ایجاد میکنه. جلسه ای که شما یادآوری کردین، ما حدود 3 روز قبل یک جلسه فوق‌العاده در ارتباط به تصمیم کابینه پاکستان که در ارتباط به مهاجرین و پناهندگان افغان داشت، یک جلسه سر با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی برگزار کردیم. در اون نشست تاکید و گفتگوها روی دو مسئله مهم بود. نخستی که ما مذاکرات با پاکستان آغاز کنیم و از راه‌های دیپلماتیک ما به این مشکل رسیدگی کنیم و بتانیم پاکستان قناعت بتیم در بر اساس متفاهمی که قبلا میان به سطح وزرای هر دو کشور صورت گرفته بود، مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید شود. گزینه دومی بوده که آمادگی ها در داخل کشور، نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه روی مسائل هم صحبت کردن با ما، اما اگر آمادگی ها هم روی مسائل کار هم شو و ما فکر کنم در 1 ماه به هیچ وجه این موضوع امکان نداره، مشکلات ایجاد میکنه. خب آمادگی ها را که ما وقتی صحبت میکنیم، این آمادگی ها خب در 1 ماه فکر کنم مشکل است، میشه در 6 ماه، در 1 سال ما آمادگی های خودت ایجا داشته باشیم. خب نهادهای مختلف در این زمینه کار میکنن ولی در 1 ماه مشکلات ایجاد میکنن.
بله مننه میخیل صاحب. د هغه اوریدونکو څو پیغامونه بل تاسو سره شریک کو سی په فیسبوک کې ازادي رادیو تر استولې دي. ګلمیران عثمان خیل لیکي اگر دولت مردان افغان در تای بیش از 1 دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار با وجود نیروی کار وقت کافی و زمینه کار را به جوانان افغان مساعد می ساخت، امروز سیلی از جوانان افغان مهاجر نمی شد و به کشورهای همسایه نمی رفتند. نورین خان بیالی که لسلام و روست بیادالی که سیزه نورانی منگلیم دغه پیغام در پکتیا لستم کنه اول سوالی رو در لیشم. اول خوب باید افغانستان پا کلک در پاکستان دغه غشته نوکری تر تو افغان مهاجر رو تا دغه موده 1 کال نور تمدید کری. او بل دی بیالی که سی ایران هغه افغانان چه در سوری جگری لپار استوی باید دغه په برخه که افغان حکمت لاس پکار شی او مخه ونیسی. یو بل اوریدون که په فیسبوک کې لیکلی د افغان حکومت باید ټولو راستنیدونکو کډوالو سرپناوی برابرې کړي. میخیل صاحب څرنګه د سرپنا خبره هم کیږي؟ په 2000 لومړي کال کې چې کله نړیوال قواوې هغه ته راغلې، افغانستان ته راغلې، تر هغه وروسته نظر صاحب فکر کوم 2003 کال د جاپان یو مؤسسه حاضره شوې وه چې د افغانستان په دشتو کې کډوالو ته ځینې کورونه جوړ کړي. بیا هغه خبره پسې ورکه شوله. آیا داسې امکانات نشته چې لکه څنګه چې پاکستان ته یو ډول مهاجر ورمات شول، اول ته د پاکستان په دشتو کې یونیسیار ملګرو ملتونو او نورو له دوی سره مرستې وکړي او کورونه ورته جوړ کړي؟ دوی خپل کورونه جوړ کړل خو اوبه او د شان ورته برابر کړل چې افغانستان کې دننه دغه یو کار وشي، آیا ممکن نه ده؟
ګورې په دغه برخه کې مونږ دا ستونزه منو که واقعا د سرپنا په برخه کې هغه څه چې اړتیا و کار شوی وای، نو زمونږ هیوادوال به اوس هیواد ته راستنېدل، اوس به د دغو فشارونو نه به هم خلاص وو، زمونږ هیوادوال به د کډوالۍ له دغه ژوند څخه او د دغو ستونزو څخه به هم خلاص شوی وای. په افغانستان کې مونږ ډېرې پراخې ځمکې لرو، د ځمکو هیڅ ستونزه نشته. نو منګه څو ځلې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت خپل مسولیت په دې برخه کې تر سره کړای. منګه حکومت ته وړاندیز وکړ ځنې سیمه مو مشخص کړې، مشخص شوې ترسو دغه سیمه وزارت ته انتقال شي، ترسو منګه د ویش هغه چارې پیل کو. مثلا په کابل او ننګرهار کې زمنګ د رسنیدنې کچا تر نورو ولایتونو ډیره لوړه ده، او په دغه دوه ولایتونو کې د ویش د پاره هیڅ مګه نشته. نو له همدې امله مونږه حکومت ته وړاندیز کړه تر اوسه پورې زمکه وزارت ته نه د انتقال شوې چې مونږه د زمکو د ویش په پروسې باندې کار پیل کو. نو یو شمیر هیوادونو ژمنه کړې د جاپان موضوع تاسو یادونه وکړه، دا خو فکر کوم د وزارت د ډیره پخوانی مسله ده، او په هغه وخت کې خو مونږه نو په وزارت کې. نو د دې ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونه هم ژمنه کړې، مثلا هندوستان ژمنه کړې چې مونږه په ننګرهار کې 4000 کورنۍ او د پارالته د سرپناه زمينه برابر او د ننګرهار هغه سیمه هم مشخصه شوی، خو هغه اداري کارونه پاتې. نو زمونږ د هیوادوالو هغه اومده غوښتنه هم دغه ده چې دوی ته د سرپناه د لپاره باید دوی ته یو نوم رسمه کور کړ شي. په یو شمیر ولایتونو کې البته د زمکو د ویش پروسه جریان لري، خو په دومره لویه کچه چې زمونږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي او یعنی د دوی ټول هغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی، دا منو د مشکلات شته. په یو شمیر ول شهرکونو کې مونږه مثلا ځینو شهرکونو کې مشکلات د انکشافي پروژو په کې نوې تطبیق شوی، له همدې عمله وزارت هغه ډیره ناچیزه بودیجه چې په اختیار کې درلوده تیر کال انکشافي پروژې تطبیق کړي چې د اوبو رسولو، د برېښنا، د سړک جوړولو پر دغو مسایلو باندې مونږه کار وکړو. د دې ترڅنګ د زمکو د ویش په اړه د ولسمشر یو سلو سلورم غنې فرمان باندې لسره کتنه وشوه، په دغه فرمان تر اوسه نه دی تصویب شوی، البته په هغه تعدیلات پکې نه دی راغلی مونږ چې پیشنهاد کړی. نو دغه فرمان اوس په یو طرز العمل باندې جوړیږي چې د سرپناه په برخه کې نورې اسانتیاوي هم کډوالو ته په پام کې نیول شوې، دا پروسه چټکه کیږي. د مستحقو د پیژندلو مسله د پکې یو کمیټه په دې برخه کې کار کوي. نو مونږه هیلمن یو چې دا طرز العمل جوړ شي، او مونږه وشو کولای چې زمونږ د هیوادوالو هغه اساسي غوښتنه چې د سرپناه مسله د دوی ته د نننه په هیواد کې د سرپناه زمينه برابر شي. نو نورو دوستانو هم پیامونه پریخي او فکر کوم د کار مسله و ځوانانو ته د کاري زمينو برابرولو چې په دې برخه کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت البته نشي کولای چې هغه ټولو غوښتنو ته ځواب وایي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې سره کار کوي. مونږ خپل تر هدوی ته ورکړي چې یعنی ځوانان دی په قانوني ډول هیوادونو ته واستول شي، دغه تر هم مونږ هغه ته وړاندې کړي. له پاکستان سره مثلا چې یو کال دوی وخت تلته وغځول شي، مونږ په دې برخه کې کار کوو. زمونږ هڅه هم همدا ده چې هلته د افغان کډوالو ته وخت ورکړ شي ترسو مونږ وشو کوله چې په همدغه موده کې د دوی د سنولو لارې چارې برابرې کړو. د سوریې موضوع په اړه ما مخکې څرګندونې درلودې. نو په مجموع کې هسې روانې دي، خو ستونزې هم منو چې په ځینو مواردو کې ستونزې هم شته.
مننه میخیل صاحب، مننه. البته یو یادونه وکړم چې په دې خبرونه کې د ازاري په سبو کې دې پروګرام کې په ایران کې د هغو کډوالو په اړه خبرې کوو چې ویل کې چې دوی سوریه ته استول شوي، او په سوریه د سوریه په جګړه کې تقریبا 2000 افغانان وژل شوي دي. راپور نوې چې 2000 زیات افغانان وژل شوي دي، او پاکستان افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی دی چې د جنوري تر اخیره باید له دې هیواد ووسی. تاسو اوس نظر صاحب اوریدونکو ته ورزو، خو یو اوریدونکو په فیسبوک کې پیغام را ته لیکلی دی، او بیا السلام ورسی لیکلی دی: زه څنګه کولای شم چې د راډیو خبرونې سره د ټلیفون په واسطه خبري وکړم، خو چې اواز او خبرې مې څوک نه پیژني؟ خو نو فیسبوک راته ولیکه چې پیغام ولولم. بله،
خوب گفتی. خب حالا یک اعلان کوتاه داریم، بعد شماره های تلفن اعلان میکنیم. کسایی که میخواین تلفن کنن شماره های تلفن بعدا یادداشت کرده میتونن.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، دا شمیره به زهم تکرار کم 0799-203-540 او بل 0800-922-555.
بله، از خاطر که مهاجرین در خارج هستن شماره بین‌المللی را بگوییم 0042-02-2112-4501. مخصوصا از ایران و پاکستان اگر میخواین ایمیل تلفن کنین که بله، روی موضوع شما صحبت میکنیم.
بله، او ریدون کتب مخکو یو پا لین که را سرده میربانی بکی آزاری سپوک پروگرام ده.
امانه نجوان دیو سی سروان که خود سلامونه تا تا نظر صاحب تا و قدرمون و ملمانو تا و دیدون که تستاسو و دیدون که جازمی لیلمان دولان دیکو.
امانه نازمی صاحب و البته شیبریم میربانی.
آی تیبر تستا و زک سروان تا و خبر خود دا شیبر صاحب کی پاوله کی تاسو مو ویلی او ملمانو مو ویلی دا تاییدو من تماسک را پور نه راغلی من تاغ خلق راغلی دی چې په ایران کې کډوال نه دی کورونه دلته دی امال ته د کارول لپاره دی کارونه کوي ډیر تر راځي درې میاشتې څلور میاشتې دې خلکو موږ ته وویل چې هغه مهاجرینو ته په ایران کې اته کورونه شروع دي چې داسې یو لکه یو ماسخه غوندې یو پروګرام شروع دی چې دغه د افغان قربانیانو لپاره کورونه جوړیږي که ژوندی راغی هم به په هماغه کور کې او که مړی راوړی خو د ده فامیل به په هملته ژوند کوي. نو له میلمنو نه مې پوښتنه دغه ده چې آیا موږ نشو کولی چې دغه مهاجرین چې ایران ته روان دي او قاچاق هم ځي د نمروز د دغو له لارو نه ځي خلکو ته ماسک راپورونه دي چې په دغه کې د چارواکو لاسونه دي چې دوی په قطارو مرزو ته رسوي بیا دوی ایران ته اوړي. آیا دوی نشو کولی چې موږ دوی راوګرځوو په خپله خاوره کې په ملي اردو کې په ملي پولیسو کې دوی تنظیم کړو هغه ماسک چې ایران ورکوي له هغه اندازې نه یو څه فیصدي اضافه دوی ته ورکړو او دوی د خپلې خاورې لپاره وجنګېږي او قرباني ورکړي. که قرباني ورکړي دی به هغه شهید وي په تاریخ کې به یې نوم وي او که ژوندی پاتې شو زمونږ یو قهرمان به وي. آیا دغه زمینه ولې حکومت نه مساعدوي دغه خلکو ته چې جنګونه راوګرځوي؟
مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. البته ستاسو د خبر په تایید خو ازادي راډیو د خبر نشي تاییدولی. په ډلهی زو رسنیو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای یو ویډیو خپره شوې ده چې له یو شمېر افغانانو سره ناست او له هغوی سره خبرې کوي د سوریې د جګړې په ارتباط. بله، بل اوریدونکي ته به مخه کړو. ازادي څپو کې پروګرام دی. بله، تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
دا دې څه بده د دې راتګ دا د تیر موجه مهاجرین ته کوم د غوړ کړو چې دې ورکی
سوال مو سم پوی نشو. کوم د ایران او د پاکستان په مهاجرو خبرې کوو؟ په کوم مهاجرو په اړه؟
د پاکستان.
بله، مننه تاسو سوال هم واخصل شو. بل اوریدون کتاب مخه کړو. سره په څه پروګرام دی؟
نازو سزا محمد تاسو ته تاسو درانه ملمت دې له کومې سلامونه
وایم. علیکم.
اول خو موږ دا
بلې د سردار محمد صاحب ټلیفون
دا به حل وکړم.
بلې،
هغه غلامۍ ته چې یا چې کړي دي داخله چای کې چې کړي دي نه مسر او بل د پاکستان نه دی نه مننه کوي چې په یو میاشت کې نه څه شروع شو کې دي موږ ماجر ټول را وباسي د خپل خاورې ته ته څو به دا غلامي کوي ته څو به دا واسکټونه دي موږ په وطن کې ادوزوي ته څو به دا بورانه دي موږ په وطن کې کوي که دا ماجر دي موږ د وطن نه راشي پاکستاني سړی دي په هم نه دي خواته نور نشي راتلی او نه دا جرات دي چې دا به دلته راشي واسکټونه به واګرځي وسلام پېکړه.
مننه. بل اوریدونکی هم په لاین کې را سره دی. ازریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب ته او ظریف نظر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته او مېلمنو ته سلام علیکم.
الله
وردګ يم کابل ولایت نه تاسو لین کې
مهرباني وردګ صاحب.
دا افغان مهاجرینو په باره کې به موضوع یې را تخکای.
بله، په ایران او پاکستان کې ایران کې چې کوم مهاجر سوریه ته د جګړې لپاره استول شي او پاکستان ویلې دي چې نور دې خپل وطن ته لاړ شي مهاجر.
خایسته موضوع ټاکلی رضا بدو نه وی ما کنه چې یاره ما خپل مثلا و وش کاله پاکستان کې تیر کړی دي او مثلا تقریبا یولس کاله کېږي چې راغلم افغانستان کې دوه نه چې مثلا کم می چې بکیږي هغه خو سر ته نه رسی خو چې دا اوس کوم افغان مهاجرین بار دي په حکومت نه هیله کوو چې یاره دا راوګرځي او دوی حکومکونه وکړي او چې کومې مثلا غصب شوي مځکې دي دی کې ورته یو یو نمره مځکې ورکړي نن سبا پاملونه غټ شوي دي وی شپ شپ نه کو شپ تعلق کو د پنځه کسان چې مخکې ورونو هغه تقریبا شپېته ملاتړ دی ټیک د افغانستان ډېر مثلا وګړي لاس ورکلي دي کونډې رنډې لرو مثلا د سې ډېرې خویندې ماته وګړي لرو ورونه داسې ګوران لرو خو زه تا دا وایم چې اوس په کار دا د حکومت نه چې په هر چا مثلا خلک ویره دونه خیانت کېږي دونه پیسې ضایع کېږي په کار دا ده په دې دې سرمایه ګذاري وکړي خلک او مثلا په دې دې مثلا راوګرځي چې د افغانان نه سوریا ته وړل کېږي نه ماته وګوره ځانمرګې دي جوړېږي او نه بدبختان کېږي زما خو خپله دغه نظر دی
مننه وردک صاحب مننه بل اوریدونکو ته به مخه کړو اصلي په څپو کې پروګرام دی
بله السلام علیکم به چیرته خبر کوم نزار نه
مهرباني
زما د ارزو داسې دا او داسې غواړم چې دا اوس کوم مهاجرین په پاکستان کې دي ټول افغانان غواړي چې البته افغانستان ته راشي او البته هغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي د هغوی هغه کاروبار د زندګي د روزګار د پیسې باندې دي دوی نو غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي البته د دوی دغه پیسې او دغه چې چا سره پیسې پاتې دي حقوق پاتې دي هغه حقوق دي ادا شي افغانان د پاکستان نه دي افغانان د افغانستان دي ځکه چې دوی په نوم کې افغان دي دوی چې خپل پیسې واخلي هیڅ کله نه غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي پاکستان چې هغه نوم دی ورکشي البته دوی هغه حقوق چې په خلکو پاتې په پاکستانو باندې پاتې دي دوی نه اخیستي کورونه اخیستي دغه کورونه چې وته ورکړل شي افغانان سب تندر وړي چې پاکستان کې اوسېږي پاکستان د افغانانو نه خوښيږي
مهمه
هغه وخت نه ورته د ملوانو
برخه
حقوق اعاده دي
بلې تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه خو تاسو وایئ چې له ایران خبرې کوي څنګه له تاسو دا وځي او ریدلې چې له ایران حکومت افغانان د سوری جګړې تاسو ته وي
بېلکل ما دا وځي او ریدلې افغانان د البته د ایران د شيګارو د خوانات په صورت او اصول شوی دي خو د افغانانو د همکاري په بنیاد باندې کچیر ته د افغان مشران سره همکاري کوي لکه محقق او داسې شيګارو مشران چې په افغانستان کې په حکومت کې بلور چوکي باندې مقرر دي چې زی ور سره همکاري او مرسته دی افغانان نشي کولای چې صورت لشي نو محقق د اکبري د همدغه د شيګارو مشران دي دوی باید محکمه شي دوی باید سروالې د وړاندې شي چې تر څو د افغانانو د حقوقو په خاطر د دوی نه وشي چې دوی دغه خیانت د افغان مشرانونه کې هیڅ کله افغانان نشي کولای چې ایرسوی خارجي جنگونو تلاشي د خارجي دولتونو دغه طرف وو جنگي او خپل ایوینل ته توي کی افغانان دنه غواړي افغانان خپل د وطن زبکړه نه دي نو خارجيانو ته بسنګ وسره نه ځات کی دا د بعد افغانانو مشرانونه ونیول شوړي د محکمه شي په دغه
برخه کې تشکر مننه
یک شنوندې دغه د خط است بله بفرمایئ
السلام علیکم شیبر صاحب جوړ په خیر
مننه کور ودان مهرباني
بله سوال تان یاد تان را بخیلم قطع شد
در تلفون
خب برحال مهمان دیگر ما تشریف آوردن محترم آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان چطور میشه که از نقطه نظر قانون ازشان پرسان بکنیم
در سوالون هم زین قانونی بود چه فرزند افغانان و جایداد په پاکستان که سرنگ چوک را گرزوالی شی
بله.
فرزند مهاجر و حقوق په ایران که اولی باید جگره تا واسطه ول شی زین بله. سوالون اغه و دیتا
بله. خب در مورد فرستادن افغانا به جنگ سوریه راستی بسیار معلومات های دقیق بود حتی خود آقای محقق هم تشکری کرد به هر حال آقای شیرین خان حبیب خوش آمدین به برنامه
سلام ظریف صاحب تاسو ته او شیبر صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او محترم اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته
مننه کور ودان بلې څنګه حبیب صاحب تاسو خو دا سوالونه شاید اوریدلی وي کنه ځکه تخنیکی همکار شمشاد زدران راته ویل چې تاسو مخکې تر ټلیفونونو راورسیدي ک په لاندو باندې تاسو یو خپل نظر پی ورکړي چې څنګه باید وشي
لومړی سر کې بزه دومره وایم چې متاسفانه د افغانستان ولس هم په خوا او هم اوس د پردیو جګړې ښکار ګرځېدلې دي نه په داخل کې ورته هغه بشري اساسي حقوق چې قانون ورکړي نه دلته تر برخمندي او نه متاسفانه په بهر کې چې د یو مهاجر په توګه یا په پاکستان او یا په ایران کې دی ژوند کې یا په نورو هیوادونو کې دی ژوند کې الته د اساسي حقوقو نه برخمن نه دي. له یو اړخه دا د افغانستان د حکومت زوف یادونه کوي او له بل اړخه د همغه مطبوع هیواد چې دوی الته د اوسیدونکو په توګه یا منلی دي او یا وخت ورکړی تر څو هلته اوسیږي له هغوی له خوا یې هغه اساسي حقوق نقض کیږي چې دا په کامل ډول باندې د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې د نړیوال کنوینسیونونو د جنوا د کنوینسیون او حتی په دغه وروستیو کې د فاطمیون د ډلې اشتراک په سوریه جګړه کې او د ستاسي او د نورو رسنیو خواله رسنیو د گزارشونو په اساس باندې د شویه مذهب وګړي د افغانستان د سوریه ته لیږل او هلته د سوریه د حکومت په نفع باندې د نورو سره جنگیدل چې تقریبا د مړو شمیر د 2009 او زخمیان هم ډیر لري چې دغه د مختلفو مراجعو لخوا د موضوع تایید شوی ده. او په مقابل کې په تاسف سره باید وایم چې د حکومت وسنی چارواکي په ځای دي چې د ایران د دغه مداخلو مخنیوي وکړي چې د روم د اساسنامې په اساس باندې دا یو جنایت دی ترڅو یو څوک تطمیع سي او د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وسي هغه بیا د خپلو د ګټو دپاره په نامشروع ډول باندې استعمال سي چې دا بیا دندې په دوه شکلونو باندې لکه څنګه چې مخکې ویل د افغان حکومت او د هغه مطبوع هیواد راجع کیږي. نو زه ویلی سم چې د افغان حکومت باید د هغه چارواکو د نامسؤوله څرګندونو په اړه باندې یوازې دا نه چې تخبیه کی او باید عدلي او حقوقي مراجعو ته دا وسپارل سي ځکه د جزا د قانون په اساس باندې دا ملي خیانت دی او دا جرم ډیر یو ستر جرم دی ځکه د افغانستان د کورنی امنیت په مقابل کې جرم دی او دې ته باید رسیدګي وکړي. او همدغه موضوع و چې په تیر کال کې تقریبا د رسنیو د گزارشونو په اساس باندې دریش پته انتحاري عملې چې سوی په افغانستان کې له غی پینزلس د داعش مسولیت په غاړه اخیسته دي چې اکثریت د شویا مذاهب دینی مراکز باندې تر سره سوي دي او هغه ځای کې چې دوی غونډې درلودل تر سره سوي دي چې ورسته خنړې پیخه نه بخون کې پیخه هغه د تبيان فرهنګي مرکز باندې. نو د دینه معلومیږي چې زین شویا رهبران د خپل شخصي منافع او د خپل سیاسي منافع د تامین په خاطر باندې د شویا وګړو په د جای داعش سره د تقابل بل طرف ته راکاږي. دا په لوی لاس باندې د افغان ولس یو بل نیابتي جګړې ته مخامخ کول دي چې دا په هیڅ صورت باندې د منلو وړ نه ده. ویلی سم په د اوریدونکو د پښتنو په جواب کې چې متاسفانه د افغان حکومت په دغه موضوع کې پاتې راغلی چې
ستاسو هغه آقای حبیب از لحاظ حقوقی یک دو سوال بسیار مهم است که این سالها ترش ده. یکی در ایران مثلا کسایی که در اونجا کار کردن سالها وقتی که به افغانستان میخواستن بین همون جایدادهای خود نتانستن بدست بیارن یا حتی بسیاری از شرکت ها بر سر ازنا به زور کار کردن و باز پولشان ندادن و بسیار جنجال ها بند ماندن. همچنین در پاکستان هم اینا جایداد دارن. ای از این نقطه نظر چی باید شوه که کسایی که میان و جایدادهاشان سرمایهشان در اون ممالک میمانه از لحاظ حقوقی چی باید شواسب؟
نظر صاحب دغه د ملکیتونو په برخه کې منګ عقار او غیر عقار یا منقول او غیر منقول ملکیتونه لري چې متاسفانه د هوادونو د داخلي سیستمونو په مشکلاتو په درلو دلو سره دا موضوع کاملا یو تزادی موضوع ده په نړیوالو خصوصي حقوق له نظره. البته په پاکستان او په ایران کې خارجي اتباع نسی کولای چې الته ځمکه او جایدادونه واخلي ځکه د هغوی د داخلي حقوقو په اساس باندې بیرونی تابو ته اجازه نه ورکول کیږي. بیل دي چې د کنسولي او د ډیپلوماټیک حقوقو یا د سفارتونو موضوع هغه یو جدا موضوع ده چې د نړیوالو حقوقو پورې عمومي حقوق پورې اړه لري.
ول د خصوصي حقوق له نظر هیڅ افغان نسی کولای چې په پاکستان کې د اسمکه یاد یو کور خاوند شي او د هغه مالک وګرځي او کوم چې هغه د منقول ملکیتونو برخه ده که هغه په بانکونو کې د دوی پیسې دي او یا هم په تجارتونو کې د دوی پیسې بند دي په هیڅ صورت باندې نه د پاکستان حکومت نه د ایران او نه کوم بل د حکومت کوم بل هیواد د دوی دغه سرمایونه سوء استفاده وکي او یا د فشار په توګه د دوی په مقابل کې استعمال کی کامل انداز د دوی حق دی هغه ملکیتونه چې دوی لري چې د انتقال وړ وي هغه د دوی مسلم حق کیږي چې باید افغانستان ته بیرته انتقال کی یا بل هیواد ته انتقال کی چیرته چې دوی په نظر باندې سرمایه د دوی مسؤونه وي ولی د اقار ملکیتونو په اړه باندې چې هغه د انتقال وړ نه دي زمکي دي کورونه دي هغه په هیڅ صورت باندې نه حتی دوی د الته د حقستلو حق لري او نه د انتقال حق ته باندې بیان مطرح کیږي
بله مننه حبیب صاحب یو اوریدونکو په فیسبوک را تلیکلی دی محمد صادق ورور دی وی چې د افغانستان حکومت باید یو منظم پلان جوړ کړي ترڅو کډوال افغانستان ته راستانه شي د وړاندې زده چې د افغانستان حکومت کولای شي چې یو شپږ میاشتنی یا دولس میاشتنی وخت مهاجرو ته وټاکي او ورته وایي که په دغه موده کې افغانستان ته تاسو را نشي له تاسو به تابعیت واخیستل شي میاخیل صاحب څرنګه که چیرته دغه یو خبرداری هم ورکړي دا هم په دې کې هم شک نشته چې دا مهاجر په خپل هم په جنو مواردو کې ګناګار دي ځکه چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت شته هلته هم مهاجر نه راستنی شي دا خبره به زه تاسو سره شریکه کړم یو دوست مو دی په پاکستان کې یو ورځ هم داسې په فیسبوک کې مې خبرې ورسره کولې ورته مې څرنګه تاسو خو تاسو په سیمه کې په کابل کې په فلانی ځای کې خو وضعیت هم بهتره دی څرنګه تاسو نه راستنی شي وای ولا شرایط په پاکستان کې بهتره دي د ژوند زما لپاره نو شرایط خو به تر ډیرو پورې په اروپا کې بهتره وي نو افغانان خو باید خپل وطن ته ستنه شي مې خپل صاحب څرنګه یو منظم پروګرام په کار دی بله مهرباني
ګوره ډېرې خبرې ته مو اشاره وکړه لسګونه میلیونران چې په پاکستان کې دي هغه افغان میلیونران آیا دوی هم دلته سرپناه ته ضرورت لري دوی بشری مرستو ته ضرورت لري دغه میلیونران دغه افغانان چې یو سروي چې شوی ول یعنی دقیقا همداوز ما په ذهن کې نشته چې څومره میلیونران دی هلته افغانان چې فابریکې لري پانګونه هلته کړې ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړې د دې ترڅنګ هلته ډېر ښه ظرفیتونه منګه لرو ډېر ښه قدرونه لرو نو په دغه برخه کې دوی هم باید له ځان سره فکر وکړي او دغه هیواد ته د ملک ته اراده شي د خپلو هیوادوالو په څنګ کې دلته دی اوسي نو د دوی راتګ پرته له شکه چې دلته په هیواد کې نوي فرصتونه رامنځته کوي د افغانستان د اقتصادي او امنیتی پرمختګ لپاره دا ډېر اخیسمن دی له همدې امله د حکومت هڅه هم دا ده چې دوی هیواد ته راستانه کړي خو په زور موږ نه شو کولای چې هیوادوال هیواد ته راستانه کو د یو پلان پر اساس لکه څنګه چې ورور ویلي ځکه زمونږه ستراتیژي دا ده چې د دوی راستنول باید د دوی په خوخه باندې نو پرې برخه کې د سیمې په کچه یو ستراتیژي شته چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ستراتیژي اومده موخه هم دغه ده چې په دو طالبانه تدریجي او په عزت سره د افغان کډوالو دراستنولو لارې برابر شي فکر کوم چې د ډیرې اوریدونکو نظر هم دغه و چې د هلغه اساسي لار هم دغه ده چې افغانان د خپل هیواد ته راستانه شي او په خپل هیواد کې د خپل خلکو سره د دلته یو ځای ژوند کوي دغه دیرش میلیونه یا دیرش میلیونه څخه ډیر نفوس چې دلته ژوند کوي
دوی به هم ژوند
نشي کولای پاکستان کې هم مشکلات شته کېده شي دوی چې پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي په لومړیو کې دوی لستونزو سره کېده شي مخامخ منګه هم مهاجرو کله چې راغلو دلته څو کاله مخ کې مشکلات سره مخامخ خو خود ژوند هم دلته پایل کړ او حسم وکړه هغه ستونزې هم هواري شوې نو دوی هم
تاسو تر خبرې پورې مخیل سب د امریکا امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګای یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې ویلي دی چې په افغانستان کې د ناامنیو په ارتباط د خطر کچا 40 درجه ده او په ټول پاکستان کې 3 درجه ده. 40 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان د غیوات سفر ونه کړي او 3 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان د غیوات د سفر پر مهال ورلمخه فکر وکړي، یعنی تقریبا دوی هم باید سفر ونه کړي. خو دغه د خیبر پښتونخوا قبایل او بلوچستان هم په 40 درجه خطر کې حساب شوی دی، یعنی افغانستان سره د امریکا د سروې لمخي تفاوت نه لري او اکثر افغانان په همدغه سیمو کې اوسي. لیکن مې خپل سب یو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تاسو ویل چې سرمایه‌دار چې کوم په پاکستان کې اوسي، د افغانستان حکومت باید پنګوالو ته یو زمينه برابر کړي. د نړۍ خوار او غریب هیوادونه لکه پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې سرمایه‌دار د دوی له خاورې ووسی، لیکن حتی د تبلیغاتو لالارې دوی راګرځبي. فرضاً په ډېر اسانی سره د کورنیو رسنیو لالارې وایي چې د افغانستان وضعیت خراب دی، هیڅ ته اوسېدلو نه ده. فرضاً د اختطاف یو وړه مسله ډېره لویه کې، د قتل یو موضوع ډېره لویه کې، او حال دا چې فرضاً په خپله خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې په قبایلو کې شاید وضعیت د افغانستان تر ډېرو ولایتونو خراب وي. څرنګه ستاسو وزارت د کډوالو وزارت داسې یو زمينه نشي برابرولی، داسې یو تبلیغاتي لارې چارې نشي مهیا کولی چې سرمایدار راجست
او د کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت د نورو وزارتونو او ادارو په همکارۍ سره دغه کار کوي، او دا د حکومت دنده ده چې پانګوالو ته دلته د پانګونې هغه لازم شرایط په هیواد کې برابر کړي. له همدې امله ولسمشر سره چې د کډوالو مشران دلته کومه ناسته درلوده څو میاشتې وړاندې، ولسمشر هم ژمنه وکړه چې تاسې خپله پانګه که دلته انتقال کړئ حتماً موږ دغه اسانتیاوې تاسې ته برابرو. ګوري یوې ښې خبرې ته تاسې اشاره وکړه، همدغه پانګونه که هلته کیږي که دلته، یوه درجه که څومره تاسې ویلې چې دا د ناامنیو توپیر شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا د اختطاف قضیې نه یوازې په افغانستان پاکستان کې شته، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې شته. نو ستونزې هم شته، خو د دې ترڅنګ زمونږ کوم هیوادوال چې په پاکستان کې ژوند کوي پرته له شکه چې هلته په کمپونو کې چې دوی ژوند کوي ستونزې شته. د پولیسو د خوا د دوی د زورولو مسله ده، د دوی د زندانی کېدو مسله ده، په زوره د دوی د ایستلو مسله ده، ستونزې شته. نو زه بیا هم تکرار کوم چې د زمونږ عزت زمونږ په خپله خاوره کې، نو هغه عزت او قدر چې په افغانستان کې ده په هیڅ هیواد کې هم نشته د افغانانو.
او تشکر میاخیل صاحب محترم. بله، این گپایی که شما میگین یا کلش درست است، به این هیچ کس مخالفت نمی کنم. اونتا محترم شیرین خان حبیب، شما چه فکر میکنین سبب اصلی که مهاجرین یا تجارا به افغانستان نمی آیه این مسئله وطن پرستی و امنیت یا یک طرف؟ اونتا تا جایی که ما تعقیب کردیم از پیام های شنونده، همین کاغذ پرانی بیخی دل مردم سیاه کرده زیم. مثلا میگن که ما که آمدیم به افغانستان 15 سال پیش یا 10 سال 12 سال پیش وعده کردن که بر تو زمین میتیم به خانه تا دارم گرفته نتانسته، و بس پیش دولت میره، دولت میگه ولی ایره فلانی اربکی گرفته یا فلانی فلانی گرفته، ما از پیش زور ما نمیرسه. از او خاطر مثلا میرن در یک شرکت واس کنن کاغذ پرانی وزارتخانه مختلف سه در به درش میکنه سه. یعنی اصل گپ سه زیادتر فساد داری یا کاغذ پرانی زیادتر خراب نکده سه به یک مانع عمده در راه برگشت مهاجرین سرمایه دار یا مهاجرین که میخواین در افغانستان بیان نیست. حبیب سه چی فکر میکنین؟
نظر صاحب ستاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. زه به مخکې له دې چې دغه مورد ته راشم، د ورور پوښتنې ته چې په فیسبوک باندې پرېښي او ویلي وو چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي حکومت دې ورته ضرب الاجل وټاکي که چیرته په هغه معینه وخت کې رانشي نو تابعیت ترې اخیستل کې واخیستل شي. باید البته دغه برخه د یو څه ستونزمنه ده او مشکله ده، د حقوقي اړخه داسې کېدلی چې یو څوک د دې لپاره چې بیرته هیواد ته ستون شي او تابعیت ترې واخیستل شي. البته ته په مقابل کې باید لکه څنګه چې میاخیل سی ورته اشاره وکړه تشویقی پروګرامونه باید جوړ سی هغه ته ځکه چې ډیر د فقر د وجې اکثریت تل تجون کوي هغه ته باید هغه د راستنېدو په بدل کې ورته یو څه مالی او مادي امکانات په لاس ورکړل سی. رازم د نظر سپستاسي د پښتنې په اړه باندې متاسفانه په افغانستان کې منګ دغه د 14 کلونو په اړوان چې اساسي قانون نقصوي څمو د مخ کې درې یا څلور ورځې مخ کې منګه یو سروي کړی و چې په هغه کې د ماجرینو برخه هم ډیره مهم بحث په هغه کې چې متاسفانه د دوی حقوق هم بیرون نقصوي او هم دلته داخل کې چې د نمونه په ډول د شربتګل موضوع یادولې سو چې هغه په خورا افتخار سره افغانستان ته راوړل سو ولې د اداري فساد لوجنه چې خپل د ارګ نه بیرون ترڅو د تکور تسلیم شي په څو لاس هغه خرڅ چې متاسفانه دا یو بده پیښه وه او حکومت باید دغه سه مواردو کې ډیر زیات جدي اوسيږي او مننه کوم د تیر ورځې د خان سټیل یو کمپنۍ نه چې ورداک سه په جوړ کړل هغه هم په بهر کې سرمایه درلودله او 10 میلیونه ډالر راوړل خپل هیواد ته چې دغه په سلګونو افغانانو ته د کار زمينه مساعده او د اداري فساد په وړاندې د کاغذ پندرنۍ په وړاندې دوی باید په کلګ هوټ سره مبارزه وکړي. هر افغان یوازې د موږ نشو ویلای چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې برخه د حکومت ته په غاړه ورواچول سي. خپل افغانان د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو زیات موثر واقع کیږي ځکه د اداري فساد یا اړخونه دواړه دولتي چارواکي یا د چي لیوي خونه یو د افغان تابوي بل خونه دولتي چارواکي نو خپل باید د هواد ادب د زمينه مساعده نه کی ترسو د یو کار تر سره کولو پاړون چې قانوني کاروي د هغه ته د اداري فساد یو زمينه مساعده سي ودري شوته د نور مسایلو موضوع را مطرح سي. د سرمایه‌ګذاري په برخه کې زه دومره ویل سم چې دا دنده باید تجارت وزارت او د مهاجرینو د رسنیدو کډوالو د رسنیدونکو چارو وزارت دا دنده لري چې باید فرصت برابر کړي ځکه د اساسي قانون په اساس باندې هم حکومت مکلف شوی دی او په حکومت کې مشخص ارګانونه په دغه برخه کې جوړ شوی چې یو لاغین د مهاجرینو وزارت دی دوی باید د رسنیدونکو خلکو لپاره چې هغه سرمایه‌ګذاران دي هغه لپاره لا تشویقي استثنایی حالت رامنځته کی. منګه څمو د مخ کې لیدل چې ولسمشر د الکوزی شرکت د لا تشویق لپاره یو سزمکه د قرارداد په شکل باندې ورکړل ورته البته ځینې زمینی ستونزې به درلودلې ولی دلته په ملي شورا کې یا په نور رسنیو کې دا موضوع بل رنگ واخیست په ځای دی چې منګه هغه بیرونی سرمایه‌ګزاران چې د افغانان دی په بهر کې سرمایه‌ګزاري کړي ده هغه تشویق کړو د هغوی د فرار لپاره زمینی مساعده ورته او په شکل د اشکالو تقابل کې واقع کیږي په داسې حال کې چې یوازې د الکوزی شرکت نه په نور لسګونو شرکتونو دی چې د ډیری افغانانو ته د کار زمينه مساعده کړي دي او ډیری کورنۍ د همدغه نه د ورځنۍ ژوند تامینوي نو حکومت دغه دنده به تر سره کوي ولی بلې خواته چې د ملت هغه د ملي حس دی هغه هم باید مل نشي یعنی خپل د هیوادوال کو فرزن مثال حکومت مونږ ته یو کار نه کوي آیا دغه نړۍ کې چې د دومره پرمختګونه رامنځته سوی په نړیوالو ټولنه کې دا ټول د دولتونو د پر اصلي لامل وو کنه
همدغه ملت چې دولت نه جوړي یک با اجازه تن یک اصطلاح د زبان ما میگه حق جوان مثلا اگر میخوری بخورم و حق حقایق بگو میگه مثلا ویست که وزارت مهاجرین بسیار یک سلسله فعالیت های بسیار خوب داشتن میاخل شب مخصوصا خودشان هم همیشه با ما در تلفون هم در استودیو هم آمدن نظر به مقایسه دیگه وزارتخانه که یعنی بعض از وزارتخانه هم کاری میکنن بعض وزارتخانه حتی هیچ تلفن ها رو جواب نمیتن از او خاطر حق از اینا رو نخوریم از او خاطر از ایشان تشکری میکنیم منتها کل صحبت های ما شما نسبی است یعنی نسبی فعالیت هاست نسبی فساد داری سلام یعنی 100% فساد داری یا 100% خوب نیست کل چیز
بل مخ که حبیب صاحب دیر زما پا باور البته زه خو هغه د خبریال په حساب نظر نشم ورکولای خو زما په باور زه هم دا خبره منم چې په مشکل کې ټول افغانان شامل دي یعنی که چیرته د اداري فساد لکه څنګه حبیب صاحب تاسو اشاره ورته وکړه که مامور رشوت اخلي دا بل کس چې مامور نه دی ولی پیسې ورکوي خو یو یادونه وکم هغه د شربتګل موضوع شته هغه هواره سول هغه د کور تر لاسه کړی ده یو موافقیت و هتا چې مهاجرته کور ورکو او د دې خبرونه ورسیو ته هم نږدې شوی نظر سره
هم اخر څه چی گفتنی درین بله. یک 20 قصیده قدام که کته ما باشین سه بازوازی سه با طریق تلفن با ما میایم اخر څه یک دقه داریم چی گفتنی داریم
بده ساعت که البته
بله. تشکر. اگر مشخصا موضوع پاکستان است فکر کنم خو ما هستم در خدمت هستم و در بخش اطلاع رسانی
بله همین موضوع پاکستان است موضوع پاکستان است بله
ما هستم به احترام شما
تشکر
خدمت هموطنان خود هستیم
من
ببینین در آخر ما باید بگویم که هیچ کشور بدون قربانی و مبارزه ملتش و جوانش پیشرفت کردن نمیتونه. هموطنان ما دوست ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که امو فابریکه خان استیل گفتن که میلیون ها دلار سرمایه خود از بیرون به کشور انتقال دادن. واقعا اگر هموطنان ما هم امو حس وطن دوستی خود در نظر بگیرن و اگر تجار هست در بیرون از کشور اگر ما کادرهای خوب داریم اینا بیان و کشور خود با ملت خود با مردم خود باشن اینجا یک جا کار کنن. خواست ما از هموطنان ما ای است به خاطر که ما بر همیشه از فشارهای کشورهای میزبان خلاص شویم و نجات پیدا کنیم از مشکلات مهاجرت نجات پیدا کنیم بیان با عزت به کشورشان برگردن و در کنار مردم خود باشن.
مننه میخیر صاحب له همدې سره د دې ساعت خبرونه سره ترسیږي په راتلونکو ساعت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په ایران کې د افغان کډوالو چې سوریه ته د جګړې لپاره سوال کیږي